سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم او رستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په کاریزه کلی کې یو پلار خپل درې زامن چومرونه یې د 1214 کلونو ترمنځ و او جلیدي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویانت حاجی سید وایي دغه پیښه درې ورځې وړاندې رامنځته شوې ده خو د وژل شوو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په یو غار کې ښخ شوي وو د حاجی زید په وینا دغه سړی د دوی لخوا نیول شوی او د پلټونو په اساس معلومه شوې چې هغه رواني ستونزه لري
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک په سیمه کې یو پلار چې د مغزي توازن یې نه و برابر خپل درې زامن په شهادت رسول او وروسته په هدیره کې په یو غار کې پټ کړي چې امنیتي ځواکونه یې پلار نیولې او وروسته یې دغه جسدونه راایستلي
دا په روانه میاشت کې کندهار کې د کورنی تاوتریخوالي درېمه پریښه ده چې رامنځته کیږي تر دې مخکې د کندهار ښار په 12مه ناحیه او سپین بولدک ولسوالیو کې دوه کسانو په جلا جلا پیښو کې ځان وژنه کړې وه چې علت یې بیکاري او اقتصادي ستونزې بلل شوې د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود دغه سازمان وایي پر ازادو رسنیو د بیان پر ازادۍ او د غونډو پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ د طالبان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبري شوې اتاوي بی اساس دي پرون مخام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې و چې دغه ولسوالۍ نیولې ده د طالبان د حکومت اړوند بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم په دورزنی سفر بدخشان ته تللی دی د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په دغه هیواد کې د روانو نامنۍ او لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله پرون روانو مظاهرو ته د خامنه‌ای په نمړنۍ علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلی وبلل په ایران کې مظاهری وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي امنیت پولیسو ونجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتولو په تور توقيف او بیا تر شکنجه لاندې ساور کړه چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړ شوې خو کورنۍ او ملاتړ بیا دا اتعان منی او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامل پر یو شمیر ایرانی امنیتی چارواکو نوې بندیزونه ولګول د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری د سپاهی پازران انقلاب اسلامی عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قنی د کاناډا په نوې بندیزونه کې شامل دي ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونه کې راغلي دي په کاناډا کې بعد دغه اشخاص او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او دوی سره بعد دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو مقاومت ملي جبهې د بدخشان شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې خو طالب چارواکي وایي په اړه یې څېړنې روانې دي
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک
له خونځې او فارغ شوې نجونې لامنیتي ګواښونو ویر لري او وایي چې د تېرې جمعې ورځې 14 نورسته دوی ډېر اندېښمنې دي په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو د پرتګال په لیسبون کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کنسرت په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین کړکیچ د تمکیکو په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 چې اکثریت نجونې وي وژل شوي او یو څو لس تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید سحری مل په دې راپور کې.
محمد عامر دی په کاچ ښوونیز مرکز کې د خپلې وژل شوي لور وحیدې په قبر اوښ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است بز ما دنیا د زید دو شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځېدلې. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وی چې وهم زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مشه سپاس وای ده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیر جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې په کاچ ښوونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوه. خوری زهرا د اسوسییټډ پریس سره په یو مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پوښتنه چې شاید له ډیرو سره مطرح وي او ځواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چې اهل تشیع دي پر دوی برید کیږي. په دې شاګردانو کې کوم سنی نه وو. ځانمرګي هم د وحیدی تر مخ وشو. ټول انجونې هزارگانې وي.
دختران هزاره بده.
د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې د پیښې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ او د دې سازمان د ښځو څانګې مشرې سیما باهوس یوه بیان کې د برید ته په اشاره د افغان نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خپور کړی پکې راغلی افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدودې شوي، له کاره لرې شوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ ښوونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید په اړه د پلاتونو وویل، خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوا یې هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه یې طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ ښوونیز مرکز برید کې یوازې 25 تنه وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس ویلي وو افغان نجونې او ښځې په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې وي ووژل شول او یو لسن نور پکې ټپیان شول. لدې سره چې له خونځیو څخه یو شمیر فارغ شوی زده کوونکي چې ټاکل شوی د سکال د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وای د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمنې دي. دوی د دوی په خبره روسي او چاودونو او ځانمرګو بریدونو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. دوی وای ډاډمن نه دي چې طالبان دی وکړي شي د کانکور ازموینه په ورځ دي د دوی امنیت ټینګ کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کانکور د ازموینه امنیت به ټینګ کړي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واورئ.
د خوانځوی یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وای لډار او اندېښنو سره به ازموینه تزي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د خوانځوی دا فارغان وای چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحات چې سګانی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وای د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان کانکور
زه او اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت ونیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د دولسم ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوملیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
ما فکر نه میکنیم که طالبان
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
تحصیل دختر راسته
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمن یو او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه د راپور له مخې د دې برید د وژل شویو شمېر 350 او د ټاپیانو هم 110 کسانو ته رسېدلی. تر اوسه کوم کس او یا ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت هم د برید په اړه د خپلو څېړنو له پرمختګ رسنیو او خلکو ته څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط په اړه اوس هم بیلابیلې څرګندونې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د مقاومت ملي جبهې په بدخشان کې د شکی ولسوالۍ د نیولو او د نموړې ولسوال د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ازادي راډیو ته د مقاومت جبهې د وسلوالو په لاس د یاد ولسوالۍ د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي، خو د ولسوالۍ د سقوط په اړه یې څه نه دي ویلي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت بیا د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د جنگیدونکې وسلوالۍ ډلې د مقاومت ملي جبهې له لوري د بدخشان د شکی ولسوالۍ د نیولو ادعا، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي تیره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د یاري ولسوالۍ د مرکز د نیولو ادعا وکړه. د ملي مقاومت جبهې له لوري د غشان په یو خپره شوي اعلامیه کې راغلی دي چې د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قمندان محمد اکرم په ګډون لس طالبان هم د دوی ځواکونو ژوندي نیولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې د مقاومت د ملي جبهې د وسلوالو له لوري د شکی ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو ادعا شوې ده. په دې ویډیو کې یو تن چې ځان د شکی ولسوال معرفي کوي وایي چې له اسیر کېدو وروسته ورسره د یادې جبهې وسلوالو ښه چلند کړی دی.
شهر سبز ته نږدې د مقاومت جبهې وسلوالو له کمین سره مخ شوم. هڅه مې وکړه چې وتښتم، خو د دوی لاسته ولوېدم. اوس له دوی سره یم او هیڅ ډول زیان راته نه دی رسېدلی او نه چا وهلی ټکولی یم.
لا معلومه نه ده چې دغه ویډیو کله او په کوم ډول حالاتو کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر خپل ټویټر د بدخشان د شکی ولسوالۍ د سقوط خبرونه ردوي، خو د یادې ولسوالۍ د ولسوال د اسیر کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته ویل چې په اړه دوی څېړنې پیل کړي دي.
دغه ویډیو په اړه موږ څېړنه پیل کړې ده چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده. چې کله څېړنې پای ته ورسېږي بیا به تاسو سره شریک.
خو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي بیا ازادۍ راډیو ته د مقاومت جبهې له لوري د ولسوال اسیر کېدل تایید کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څه د پاسه یو کال کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی د وسلوالو مخالفینو له لورې د یوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څیړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالیو ته هم سفرونه کړي دي. د ملي مقاومت جبهې جنګیالیو د پنجشیر په لوړو څوکو او د څو نورو ولایتونو په محدودو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې وخت په وخت وسلوال مقاومت خوځښتونه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
له افغانستان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په نیت په بایسیکل تللی راز محمد له خپلې کورنۍ ورکتی. د هغه ورور نور محمد ازادي راډیو ته ویل دوه میاشتې وشوې چې ورور یې له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې او دې مسلې د دوی ټوله کورنۍ اندېښمنه کړې ده. راز محمد له لوی اختر څلوېښت ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ په بایسیکل د حج په نیت له کوره ووت، خو اوس معلومه نه ده چې په څه حال کې ده. جزئیات د امید زهري مل په دې راپور کې.
سعودي عربستان ته د حج په نیت په بایسیکل لکوره د وتلي راز محمد کورنۍ وایي ورستر بلې د نوموړي پاړه اندېښنې مخ په ډېری دودي. راز محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه شخص چې د حج فریضې د ادا کولو په نیت په بایسیکل روان شو او له افغانستان لومړی ایران او بیا عراق ته واوښت. اوس یې ورور نیک محمد ازادي راډیو ته وایي راز محمد ته په عراق کې پولیسو سعودي عربستان ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او هغه هملته پاتې شو. د نیک محمد په خبره له تیرو دوو میاشتو راهیسې یې ورور له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې.
د عراق دغه کې چې شو نو د دوه میاشتو رئیس ته موږ سره بالکل ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او کورنۍ او ماشومان یې ډېر او غټ مشکل او دغه سره چې ماشومان یې ټول مریضان دي.
راز محمد د تر زوی حضرت ولی له طالب چارواکو غواړي چې د دوی د کورنۍ د غړي په راپیدا کولو او افغانستان ته د راستنولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
او موږ ډیر زیات تشویش کې موږ د افغانستان د اسلامي اماراتونو غوښتنه ده دا موږ ته راخوشي شي.
د طالبانو د حج اوقاف وزارت سره مو د راز محمد کیسه ول درکه کېدل شریک کړل، خو وایان دي سره له دې چې زموږ پیغامونه ولوستل ځواب را نه کړ. سکال یو شپې نور افغانان هم د حج په نیت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سعودي عربستان په لور تللي وو، خو ایران او یا هم عراق ته د نږدې کېدو پر مهال د وړاندې تګ اجازه نه وه ورکړل شوې او بیرته افغانستان ته راستانه شول. طالب چارواکو هغه مهال له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په غیر قانوني او سختو لارو سعودي عربستان ته د حج په نیت له کوره ونه وځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونې هم ډېرې سیمې له روسیې ځواکونو آزادې کړې دي. هغه تېره شپه په ویډیوي وینا کې وویل چې د هیواد پوځ په ډېرو اشغال شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمیر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه په ویډیو وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکو وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بیرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانۍ وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی یو دېرش روسي ټانکونه او څو راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه راز وویل په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډېرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکی زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې زلنسکی وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختیځ ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډیر څارونکي حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشاتګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونیسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په بهر کې خپل لومړنی کنسرت د پرتګال په پلازمینه لزبون کې ورکړ. هغه هیواد چې پکې افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې د دې انسټیټیوټ له 2500 زیات زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو ته پناه ورکړې ده. یو شمېر هغه افغانان چې د کنسرت ورغلي وای د افغانستان د ملي سرود په غږېدو یې د خپل اوښکو د تویدو مخنه شونې ولای. د پرتګال د بهرنیو چارو زیروول هیواد ویاړي چې د افغانستان د دغې ښکلي هنر له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته کوي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې لڅ باندې یو کال رئیس غږ چوپو په یو نوي ځای د پرتګال په پلازمینه لزبون کې موسیقي وغږوله. د افغانستان د ملي سرود غږیدا په سالون کې د ډیرو افغانانو اوخ کې
ولا موږ ډیر خوشاله شو. خپل د ملي سرود واوریدو دا ټول ملګری دي، دا یو به ژړه پات نه شو، ټول وژړل.
په سالون کې راټول شو افغانانو او نورو نندارچیانو ډیر د خوښۍ او ویاړ احساس کاوه.
نن دیوی افغانی په توګه ډیر خوشاله یم چې خپل هیوادوال په اروپایي هیواد کې د دغه سي لاسته راوړنې سره وینم.
له تیر کال راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د موسیقي په ګډون په ډیرو برخو سخت بندیزونه لګولې دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 200 زیات زده کوونکي او استادانه او نور کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي او لزبون ته لیږدول شوي دي. دوی ته د دې زمينه برابر شوي چې په آزادانه توګه په یو خلاص ټولنه کې موسیقي وغږوي. د پرتګال د بهرنیو چارو وزیر وایي د موسیقي ملي انسټیټیوټ نړۍ ته د افغانستان د ښکلو هنرونو یوه بېلګه پیژني او هیواد په دې ډیر ویاړي چې د انسټیټیوټ ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی.
موږ پوهیږو چې یوه ورځ به دا امکان پیدا شي چې موسیقي بیرته په افغانستان کې وغږول شي. د دې لپاره مهمه ده چې دا بهیر ژوندی وساتل شي، او په پرتګال کې موږ ویاړو چې له دې کار سره مرسته کوو.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان وایي کلکه اراده لري چې د خپلو افغانانو استازیتوب ته به دوام ورکوي.
موږ د هغوی غږ یو چې غږ نه لري، او د هغوی لپاره چې په افغانستان کې دي غږ یو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پام کې لري چې له افغانستانه بهر په مختلفو هیوادونو کې د دا ډول کنسرټونو په ترسره کولو سره افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي، هغه دنیا ته وروپیژني، او هم په دې توګه د افغانستان خلکو ته هیلې ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com د هلته وګوري ولولې او واوري. اوس بور شو د هیواد په ختیځ کې کونړ ته. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ هغه کور چې په کې درې ځوانې خويندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو، چرمیلې کول او د لمریزې برېښنا اڅرغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې په پخواني حکومت کې ګندل شوی جامو او جوړ کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاش په یو څه ګټ ورکوله، خو په هیواد کې راغلی بدلون سره هر څه پر ټپ ولاړ دی او ژوند یې تریخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د 15 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتي لنډ او کاغه پیدا شوی. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلورو واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشینونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغوی ته کالي ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزي پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دي، خو دومره څه نه لري چې پریزانتا مواد واخلی او بی بازار کې وپلوري.
څلور مای بینم، مشورور مای بار، موږ درې خوینې مای بینم، موږ خیاطیم کولې شو، ګلدوزیم کولې شو، صابونونو کارم شو کولې، بلپونو کارم کولې شو، د سې موږ څو مرسته وکي سامان را لاله کې ما پلار سپینګیره موږ خپل اوس نه کیږي چې وایل چاره سره مرسته وکړه کم کار ته برابر کې نو موږ خپل کار کوم.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپینګیره او غمونو زپل پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وای په خوای ځواني و د معلمۍ ترڅنګ به د پټي د ښکانی هم کوله او همداراز به خپل معلول بچی ل یوځی بل ته پر شا انتقالول، خو اوسې د زړه او وجود زور کم شوه. هغه د طالبانو حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له وسنۍ او بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هڅه تر وسه په سپینه ګیره باندې دیتا ام د بندوبست رزق کوم چې او څه سلمانه خبره ده. ډیر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د قانوني وسکیږي او نه د کوموزی پی ټول نړۍ باندې کوم چې دغه بے وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولای شي چې د ژوند یو برخه ستونزي حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دې د قالین مافیا د مرای د غاړو د اول ورته یاد دي، حیاتي ورته یاد ده. که د دې د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکي، قرضه ول ورکي، نه هم داسې سپورټ ځکه بے وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. په موسسات موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپغاړه ده، فامیلي ورپغاړه دي.
په کونړ کې معلولي خو کسبګرینجونی او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوق لپاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مند دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان له خوانه وهل کېږي، رټل کېږي، بیا ور باندې کېږي، دا د افغانانو لپاره غټ د شرم خبره ده او غیرت باید ور باندې وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغوی تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ور باندې غیرت وکړي ځکه هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسبه ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ور باندې نه خواده کوو. نو باید یا د غیرت دا وهم ونه کړو، باید په دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې دا ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانو وهل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې د منګه د پخوا دغه چیرتي دولت چې د منګه وظیفه اجرا کړې ده، نو بس دغه د منګه ماشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي ډېره وخت. سلام علیکم.